یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په افغانستان کې د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو په دې یو ساته خبری خپرونه کې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د رواني خبرونه د هم نیمای د نوربست یو نيز خبرونه ته ځنګل شوی چې ل 213 دقیقو وروسته به نشر تسپرل کیږي. و بوري په دې خبرونه کې چې د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د امریکا او روسیې د ګډه مبارزه لوړاندې زهر کله کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه ونړي خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بدخشان چارواکي وایي د ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. لبنانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر به نن واشنګټن ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د بدخشان والي فیصل بیګزاد تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه چې د کوهستان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د بدخشان د امنیې قوماندانۍ ویان ثناءالله روحاني وویل چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ډېر تلفات رسېدلي، خو دقیق شمېرې تر اوسه دوی ته نه دی معلوم، ځکه سیمې لرې دي او مخابراتي اړیکې هم خرابې دي. د شلمې فرقې د دوهمې لواء مطبوعاتي مسؤول تورن عبدالمناف نظري ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستان ولسوالۍ دولتي تاسیسات او بازار په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شوي او په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي.
پیشروي نیروهای امنیتي همچنان نگامه داره تا پاسخگویی کامل این ولسوالۍ عملیات جریان داره.
طالبانو د کوهستان ولسوالۍ د پنجشنبه په ورځ نیولې وه. روحاني دغه راز وویل چې په تشکان ولسوالۍ کې هم وسلوال طالبان په شا تمبول شوي دي. طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. افغان امنیتي سرچینې وایي چې په اروزګان او زابل ولایتونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان په جنوب کې د 215 متل قنی و قلوردو ویان یحیی اولوی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان هوایی ځواک د اروزګان د مرکز ترینکوټ په لمنو کې د وسلوالو طالبانو څلور پټنځایونه بمباري کړي چې په لړ کې لږ تر لږه 8 وسلوال سخدریزي وژل شوي دي. د همداراز وویل چې د زابل ولایت په دای چوپان ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 5 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ اتاب تکړه لوبغاړی راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبیږي، پرون د حیدرآباد د سن رایزر ټیم لپاره د ښې لوبې په خاطر د مسابقې غوره لوبغاړی وپیژندل شو. راشد خان په څلورو اورونو کې دوه لوبغاړي وسوځول. دا د هند غوره لیګ د سیالیو له پیله تر اوسه درېیم ځل دی چې راشد خان د غوره لوبغاړي لقب ترلاسه کوي. حاضر دمه د حیدرآباد سن رایزر لوبډله د هند غوره لیګ د سیالیو د جدول په سر کې ده. د هند په روانو سیالیو کې د راشد خان په ګډون د افغانستان درې لوبغاړي ګډون لري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. لبنانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې چې له 2009 کال وروسته لومړني انتخابات دی رایه ورکوي. په دغو انتخاباتو کې چې د سوریې جګړې پرې سوری غوړولی، له 3,600,000 زیات کسان د رایه ورکولو مستحق دي. نږدې 600 کاندیدان د پارلمان د 128 څوکیو لپاره سیالي سره کوي. کارپوهان د صدراعظم سعد حریري د راتلونکي غورځنګ د ګوند او د ایران ملاتړ حزب الله غورځنګ او د هغې د متحدینو فعالیت له نږدې څاري. دغه انتخابات د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د سیالو ډلو ملاتړ کوي سیمه ییز کړکېچ منعکسوي. ټاکل شوی چې رسمي نتیجې بل سبا د سیشن بی پورې اعلان شي. دغه انتخابات د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او د اروپایي ټولنې له سلو زیات څارونکي به پرې څارنه کوي. د لبنان ولسمشر میشل اون نن په یوه تلویزیوني مرکه کې د ملي یووالي غوښتنه وکړه. لبنان د سوریې د جګړې له امله د شاوخوا 1.5 میلیون بې ځایه شوو سوریایانو کوربه دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن به نن واشنگتن ته په دو ورځني سفر ورسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي جانسن به له امریکایي چارواکو سره د ایران د اټومي موافقې او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت همداراز وویل جانسن به د متحدو ایالتونو له مرستیال ولسمشر مایک پنس، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د کانګرس له مشرانو سره وویني. بریتانیا او امریکا نږدې متحدان دي. جانسن د روسیې، شمالي کوریا او سوریې په اړه د دواړو هیوادونو ګډو هلو ځلو ته په اشاره وویل. په ګڼو نړیوالو بهرنیو پالیسیو کې بریتانیا او امریکا یو شان دریځ لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وای دی به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني او د سیمې پر مسلو به ورسره خبرې وکړي. د نتنیاهو دفتر پرون همداراز وویل چې دواړه مشران به پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بری د کلیزې په دودیز پرید یا رسمي ګذشت کې له ګډونه وروسته په کرملین ماڼۍ کې سره وګوري. نتنیاهو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا غوښتنه ورغبرګه کړې چې له ایران سره دې د 2015 کال اټومي موافقه اصلاح شي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی وایي چې له تبخیف څخه خلاص شوی دی. ناوالنی او سلګونه پلویان یې د څلورمې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د لوړې د مراسمو په درشل کې نیول شوي وو. ناوالنی په ټویټر کې نن سهار وختي لیکلي، دوی زما په اړه لیکلي وو چې لاریون مې تنظیم کړی او د پولیسو اطاعت مې نه دی کړی، خو د شپې په 12:30 بجې خوشې کړم. اعتراض کوونکو د روسیې په نوي ښارونو کې لاریونونه پلان کړي وو، خو روسي چارواکي یوازې په څو ځایونو کې د اعتراضي غونډې د جوړېدو اجازه ورکړې ده. ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د می د میاشتې له 8 نېټې مخکې چې ولسمشر پوتین د څلورمې دورې لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کوي په ټوله روسیه کې اعتراضونه وکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر پوتین سبا دوشنبې د لوړې مراسم پر ځای کړي.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې لوړاندی زهر کله کړی دی.
هر نوع تماس با گروه های تروریستی نه تنها به امنیت کمک نمیکنه، بلکه میتونه تهدید بیشتر کنه.
د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی و په هلمند کې به مو د یو ډلهیز واده له حاله خبر کړو.
نو د زیات مصرف د مخنیوي په پوخه باندې د دغه راز پروګرامونو موږ کوملا تللی یو ان شاء الله که خدای کوله نو په بیا د پروګرامونو مختبه یو او پرمخ باندې وځو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کمول د افغانستان په بازارونو کوم منفي تاثیر نه دی غورځولې.
په مارکیټ کې په کافي اندازه جنس موجود دی، کوم مشکل نشته. د دوی ملونه د دوی خصوصا د وړو تجارت، د سیمټو تجارت چې د افغانستان سره کم شوی دی.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی وو په بهرنیو مسایلو کې اوري چې تمه ده د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن نن د یو دورځنی سفر لپاره واشنگتن ته ورسیږي. که وخت د افغانستان د پوهنې پر وضعیت به مو په یو تفصیلي راپور کې خبر کړو. یو شمیر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 2 بجې دوام لري. را سره پاتې شو. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان جمهوریت ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې لوړاندې زهر کله کوي. د جمهوریت ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولو ګډ مسولیت دی. تازه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې روسیه او امریکا کولای شي په افغانستان کې ګډ کار وکړي. په دې اړه حدیث پردیس نور جزئیات راټول کړي. دی اوس را سره په سټډیو کې دی پر دې سمیره باندې
مننه اکرام صاحب سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته په افغانستان کې د نیابتي جګړې لاندې خنو سره هماله خای د لمړی ځل وی چې لوړ پوړی امریکایي چارواکي په افغانستان کې د واشنگټن او مسکو د ګډ کار خبره کوي د افغانستان جمهور ریاست وی تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو هیوادونو ګډ دښمن دی او پر وړاندې مبارزه هم باید په ګډه وشي د جمهور ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې یوازې دولت په دولت اړیکې او همکاري کولای شي په سیمه کې د تروریزم ګواښ کم او یا هم له منځه یوسي د ویل تروسی ډلو سره هر ډول تماس نه یوازې دا چې امنیت سره مرسته نه کوي بلکې ګواښونه هم نور هم ډیرولی شي مونږ تمه لرو چې هیوادونه د دولت په دولت د همکاریو په زیاتېدو سره په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر ورځپاڼو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله لیکلي چې امریکا او روسیه کولی شي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه پر مخ یوسي د ښاغلي نیکلسن له قوله دا هم ویل شوي چې مسکو واشنگټن کولی شي خپل اختلافونه یوې خواته کړي او په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې ونډه واخلي که څه هم جنرال نیکلسن په افغانستان کې د روسیې او امریکا د ګډ کار خبره کړې خو تر دې وړاندې ګڼو امریکایي چارواکو ادعا کړې چې ګواکې روسیه په افغانستان کې له طالبان نوم لا تړکوي خو روسیې بیا دا ډول داوی به بند سټه بلل دي د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درسیز شیر محمد کریمی هم په افغانستان کې د جنرال نیکلسن لخوا د امریکا او روسیې د ګډ کار وړاندیز غوړه غني
کله روسیې سره سر خورو امریکا خپکیږي او کله امریکا سره سر خورو روسیا خپکیږي نو دواړو سره زمنګ په دوستۍ کې ګټه ده توانوم نشته نو کډواړه صادقانه دا تصمیمونه سي چې د افغانستان د مسایلو په حق له دوی د خیر خګړې په نظر داشت مشترک کارو کې د خپلې خبره د چزمو په ګټه ده
خدا خغلی کریمی په خبره روسیه په افغانستان کې د رواني جګړې او په ځنګړي ډول د دایښ او د اسلامي دولت نومي دلیل او فعالیت او حضور نه اندېخنه لري او کومه چې د غندېخلی لري شوی نوی خای په افغانستان کې امریکا سره ګډ کار کولو ته زړه خنه کړي د روسیا ژانسونو د راپورونو مخې تازه د هواد بهرنیو چارو وزیر مرستیال وزیر تر ویلي چې د افغانستان شمالي سیمې د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز د بدلیدو په حال کې دی بل اکرام سي
ډیر زیاته مننه پردیس صاحب درنو دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری وام اوریدل چې د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې لوړاندې ظاهر کله کړي دي په همدې موضوع کې پاتې کیږو د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم را سره د اوس ټلیفون پر لیکه دي لدې سره په دې اړه د تحلیل به وورو خادم صاحب سلام که زموږ غوړی پیل به لدین او کوچه په افغانستان کې د روسیې او د امریکا د تروریزم پر وړاندې ګډ کار استاسې په نظر باندې په اوس وخت کې څومره تاثیرات درلودل شي
که زه افراط ونه کوم یو د قضیې سره مې عدالت کړی نو په افغانستان کې روانه جګړه د امریکا او روسانو د اختلاف لمن درا جګېدلې ده دیمتر میدویدوف په 2001 کال کې لومړی ځل ویل چې موږ په افغانستان کې د ګډ کار عام اعلان لرو هم علاقه لرو کله چې په 2001 کال کې امریکا افغانستان ته راتله روسیا یو لږه شریکبانو چې د افغانستان مسله ترسیم کړی و مګر متاسفانه امریکا یې کتاجیو کړل او تر ډیره حد پورې پر خپل غرور باندې متکی پاتې شول اوس نیکلسن او د امریکا د سینې ماڼۍ چارواکي په دې باندې خوشي ودی چې د افغانستان قضیه د 2001 کال او 15 کال نه ده 2013 کال یو نوې پړاو دی نوې معاصر سیاست دی تاسو د کابل خبرې واورئ چې په یو وخت کې دا خبره وکړه چې موږ طالبانو سره اړیکې لرو تر څو خپل ډیپلوماټانو ژوند وژغورو بیا یې ویل چې موږ نه طالبانو د مرستې غوښتنه کړې ده او بیا یې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې طالبانو د افغانستان د حکومت ترمنځ د منځګړیتوب خبره کوو دا درې جلا جلا واژې او اصلاحات دي او درې جلا موقفونه دي او له دغې هر معقول انسان د دې اقتباس کولی شي چې روسیې نه یوازې دا چې د افغانستان په قضیه کې دخیله ده بلکې د مداخلې توان هم لري نو فکر کوم چې اوسنۍ نیابتي جګړه د روسانو امریکایانو چینایانو پاکستانی او هندستاني چارواکو لخوا په عین وخت کې خادم صاحب دغه مسله کی فکر کوم چې په تفاهم باندې او تعامل باندې حل کېږي.
خادم صاحب قسم چې تاسو مو ویل کابلوف هم دا خبره کړې و چې له افغان طالبانو سره اړیکې لري او طالبانو ترې د مرستې غوښتنه کړې ده. روسیا مخکې هم د طالبانو په ملاتړ باندې تورن شوی و. یو شمېر امریکایي چارواکو هم ویلي و د افغانستان ولسي جرګې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. نو څه فکر کوئ د کوم ملت له مخې دغه سی یو نرمښت وښودل شو او د ګډ کار هیله وښودل شوه؟ خادم صاحب فکر کوم اړیکه یې پرې شوه. ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. انتظار خادم د نړیوالو چارو کارپو.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې یوسف خان مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبسینو علي بوردوی چې له تیرو سو میاشت راهیسې پاکستان د قرنطین سرټیفیکیټ له امله د افغان سوداګرو میوو ته د صادرېدو اجازه نه ورکوي. دغه بورد مشر حمودی ناجی هغه د یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو وخت پر رسیدو دی او باید د تازه میوې د صادراتو پر وړاندې شته ستونزې حل شي. ښاغلی ناجی هغه د کرنې وزارت نه وغوښتل چې دغه ستونزه حل کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت نظر هم راوخلو خو بریالي نه شو. ناجی هغه وایي چې د وړاندې افغانستان له پاکستان سره انوي سوداګري درلوده خو اوس د تازه میوې د صادراتو لپاره د قرنطین سرټیفیکیټ غواړي. د هرات په صنعتي پارک کې درې تولیدي فابریکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه فابریکې د لس میلیونه ډالرو پر ارزښت پرانیستل شوې دي. د موړی وایي چې دغه فابریکې د چپس او بسکیټو د تولید او د برېښنا پایو د جوړونې په برخه کې فعالیت کوي. خادم زیاتوي چې په دې سره به د هرات په صنعتي پارک کې یو شمېر زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او هم تر ډېره هیواد ته د یادو توکو د وارداتو مخه به ونیول شي. خادم وایي چې د تولیدي فابریکو په جوړېدو سره وطني تولیدات وده کوي او دا د هیواد په اقتصاد کې د پام وړ رول لري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1050 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریځې یو درنې منی بوجۍ 2000 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 160 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې لیتر پټرول 35 او یو لیتر ډیزل په 35 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ او 15 اویا پوله، یو یورو 40 افغانۍ او دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او اویا پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1590 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله تمه ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن د یو دو ورځنی سفر لپاره واشنگتن ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو د خبرداري په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهلت یوازې یوه اونۍ پاتې ده. جانسن په پام کې لري چې له امریکایي چارواکو سره د دې او نورو نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د تفصیل لپاره احمد تکل د پراګ له سټډیو را سره دی. تکل صاحب ستړي مشي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر به د متحده ایالاتو د سفر پر مهال یوازې د ایران پر اټومي موافقې باندې خبري وکړي که څنګه؟
اکرام صاحب سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته. په پام کې ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به د امریکا لمرستیال ولسمشر مایک پنس، د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن او د کانګرس له غړو سره وګوري او تمه ده چې د دې خبرو تمرکز به تر ډیره د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو وي. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل خبر پانه کې ویلي چې ښاغلی جانسن بل امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که په دې موافقه کې اصلاحات رانشي نو امریکا به تریوزي. خو داسې ښکاري چې ښاغلی جانسن به د نورو نړیوالو مسایلو په اړه هم په واشنگټن کې له چارواکو سره خبرې وکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویل شوي چې برتانیا، امریکا او نور اروپایي متحدان د ایران د هغو اقداماتو په وړاندې چې نتیجه د منځنی ختیځ نامنی ده او همدارس د انټرنیټ للارې د تهران د تخریبي فعالیتونو د حزب الله د ملاتړ او د بلستیک توغندۍ او د خطرناک پروګرام د مخنیوي لپاره په هڅو کې یو خوله دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه روسیې شمالی کوریا او سوریه ته د اشاره پترڅ کې د خغلی جانسن لخوللی کې چوي برتانیا او متحد ایالات په ډیرو نړیوالو مسایلو کې د بهرنی پالیسۍ لورته ستونزو سره مخامخ دي. اکرام صاحب،
یعنی د جانسن د سفر یو هدف تر ډیره شاید دا وی چې ولسمشر ترامپ وه سي درسو د ایران پاتومی موافقه کې پاتې شي څنګه؟
تقریبا اصلی خبره ښکاری چې همدغه ده. برتانیا ویلی چې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقې ته به ژمنه پاتې شي. دا موافقه د براک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوې وه او په موافقه کې ایران منلې ده چې د نړیوالو بندیزونو د فسخه کېدو یا لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. خو ولسمشر ډونالد ترامپ دا موافقه نیمګړې بللې او ګواښي کړی چې که د می تر 12 نیټې پورې، البته نن د می شپږمه ده، د دې موافقې نیمګړتیاوې لرې نه شي نو متحد ایالات به ترې وځي. فرانسې او جرمني له برتانیا سره ورته دریس خپل کړی او له واشنګټن څخه غواړي چې له دې موافقې څخه دې نه وځي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون تقریبا دوه اونۍ مخکې او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یوازې څو ورځې وروسته، یعنی تقریبا لس ورځې مخکې، په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره په جلا کتنو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړې او لکه څنګه چې تاسو وویلې هڅه یې وکړه چې ولسمشر ترامپ په دې موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي. خو د دې خبرو نتایج به هغه وخت څرګند شي چې د می په 12 نیټه متحد ایالات او په تیره ولسمشر ترامپ په رسمي ډول د امریکا نوې دریز د ایران سره د اټومي موافقه په اړه اعلان کړي. اکرام صاحب
ډیر زیاته مننه. تکل صاحب، درنو دوستانو، وا موریدل چې تمدا د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن د یو دورزنی سفر لپاره واشنگټن ته ورسیږي. اوس هم یو ولایتي مسله په هلمند کې په یو ځای دوات یا جوړو ته ودونه وشول. دا په هلمند کې لومړی ځل نه دی. خو کتون کې وای دغه ډول پروګرامونه د هغه ډیرو مصارف مخنیسي چې په دې روسیو کې د ولور یا تویانی په نوم اخیستل کیږي. که څه هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د قومي مشرانو مخورو د پریکړې لمخې ولور او په واده ډیر مصارف بندیز لګول شوی، خو په هلمند کې لا هم تر ټولو ډیر مصارف په ودونو کې کیږي. زموږ همکار الیاس دای د دغه دوات یا جوړو د واده مراسم متورغلو دره پوری چمتو کړي.
د ګرش کول سوالی د محمدی په نوم جامع جماعت یا امام برکې د دو اتیا جوړو د ودونو په مراسم کې سلګونو کسانو ګډون کړو. د اسایش په نوم د خیریه ټولنې لخوا د ډلیز ودونو ته د هیواد د بیلابیل سیمونو نقدي مرستې راټولې شوې. د سایش خیریه ټولنې مشر جعفر قاسمی ول د ډیر مدیرایسي د دغه ډول پروګرامونو لپاره د مرستو پر ټولولو بوختو.
او د هغه مشرانو، علما کرامو چې د هغه مستحق ځوانانو، مستضعف ځوانانو، هغه ځوانانو چې د واده د مراسم د ترتیبولو امکان نه درلود، هغه را ته معرفي کړه، هغه سب جنان کا او د هغه سره خپل خپل مینه محبت وشو. دا اوس خزان یو جهان به مننه کوم. دا هغه دوستانو، هغه مشرانو چې زموږ سره په دا برخه کې همکاري کړې ده، دیو د ټول سره زه دا چې صاحب کریم خان چې زموږ سره غاستلې دی په دې برخه نور مشرانو دوستانو مننه کوم.
د دو اتیا جوړو د واده د مراسمو د لګښت ترڅنګ هرې جوړې ته د 10000 افغانیو په لګښت د کور اسباب هم ورکول شول. د ګرش کول سوالي دولتي مسولینو د ډلیزو ودونو د دغه ډول پروګرامونو ملاتړ وکړ او هغه د موجوده اقتصادي ستونزو د حل لار وبلله. امنیت کمانډان اسماعیل خپلواک او ولسوال سلیم ردیول دوی هم حاضر دي د ډلیزو ودونو د ورته پروګرامونو سره مرسته وکړي.
ځوان په واده کې په لکونو روپۍ مصرفیږي او ګټه د ورځې 100 روپۍ د ځوان چې هر چا په دې کې اقدام کړی دی، هر چا په دې کې زحمت کړی دی، ورڅخه یو جهان مننه کوو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې د دوی په څلو کې خوشحالي ویل په یو نوي کې هم زه دلته وم. لومړی ځل به چې دلته 50 ځوانانو ته موږ ډلهییز ودونه
په افغانستان په خاص ډول هلمند کې لا هم د یو شمیر نورو دودونو او عنعنو ترڅنګ د لوړ ولور کلتور حاکم دی. که څوم د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د قومي مخورو او دنیا عالمانو لخوا په واده کې د لوړو مصارفو او ولور په ضد اصول ټاکل شوي دي، خو په هلمند کې د ډیرو ځوانانو ناوې د پلرونو پر کورنو ناستې دي. هغه ځوانان چې په واده کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په موخه پر یوه ځای په ډله ییز واده کې برخه اخیستې ده، وایي که چیرې په ټولنه کې موجوده د لوړ ولور او مصارف کلتور ورک سي، د ګڼو ځوانانو ودونه چې ډیرو پیسو ته اړتیا لري نسي کېدلی.
هیله من یم یو ځل بیا چې زموږ د لویو فرهنګونو څخه د هغه فرهنګ څخه چې هغه لوړ مصرف لري د هغه څخه رالیرې شو. موږ او ستاسې ټولنه غریبه ټولنه ده، غریب خلک یو، توان د دې نه لرو چې موږ تاسې زیات مصرف وکړو. نو د زیات مصرف د مخنیوي په موخه باندې د دغه راز پروګرامونو موږ پوره ملاتړ یو انشاءالله که خدای کوله، نو به بیا دا پروګرامونه مخته بیایو او پر مخ باندې به ځو.
دا په هلمند کې دوهم ځل دی چې د ګڼو ځوانانو او پیغلو ودونه پر یوه ځای کېږي. پوره اوه کاله وړاندې هم د ګرشک ولسوالۍ په امام بره کې د هرات او ګرشک ولسوالۍ د 500 جوړو د واده مراسم پر یوه ځای تسپل. کتونکي وایي پر یوه ځای د زیاتو جوړو د ودونو تر څنګ ډېره مهمه ده چې په واده کې د ولور تر څنګ د لوړو مصارفو په ضد اصول جوړ شي او په چټکۍ سره یې په ټولنه کې د تطبیق هڅه وسي څو د ګڼو ځوانانو او پیغلو د واده مشکلات حل شي. محمد الاستی، د ازادي راډیو هلمند.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو اقتصادي مسله د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونوي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کمی اندازي د افغانستان په بازارونو سنوړ اغیز نه دی کړی. د یادی خونی مرستیال خانجان لوکوزی نن ازادي راډیو ته ویل د سوداګرۍ کمی اندازي د پاکستان په اقتصاد اغیز کړي او هغه لورې لیواله دي چې دا وضعیت بیرته سم کړي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په داس حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په بیساري ډول کم شوې ده، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي دغه وضعیت د هیواد په بازارونو د پام وړ اغیز نه دی کړی. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل برعکس د دغه وضعیت منفي تاثیرات د پاکستان په اقتصاد زیات دي او ان ځینې سکتورونه یې د سقوط په حال کې دي.
په مارکیټ کې په کافي اندازه جنس موجود دی، کوم مشکل نشته. د 2 میلیونه د دې خصوصا د وړو تجارت، د سیمنټو تجارت، د ساختماني موادو، د غذایی موادو تجارت چې د افغانستان څخه کم شوی دی، او د دې خپل سرمایه‌ګذاري او سرمایه‌دار او سکتور خصوصي ته دولت ته ډېر تاوان رسیدلی. همدارنګه ترانسپورت یو درېدل دی، همدا علت دی چې دوی علاقه لري چې بیرته تجارت وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور د وروستیو شمیرو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له 3 میلیارد ډالرو نه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ښکته شوې ده. له دې 3 ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونې مشر زاهد الله شینواري اندېښنه څرګنده کړې وه چې که حکومتي تګلارې سمې نه شي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګري بیخي ختمه شي. د افغانستان او د پاکستان د سوداګرۍ خونې او خصوصي سکتور د سوداګرۍ په اړه د پاکستان سختې تګلارې سیاسي ستونزې وخت نا وخت دغه هیواد لخوا د تورخم د دروازې تړل او ځینې نور هغه لاملونه بللي چې د دواړو هیوادونو سوداګري کم کړې ده. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوالې سوداګرۍ مسؤل میر سید سیدی وایي له پاکستان سره سوداګري په قصدي توګه نه ده کم شوې، بلکې افغانستان اوس ګڼې بدیلې لارې لري او دا په اتومات ډول کم شوې ده.
واسکټای بدیل زیات داریم، واردات تعویض شوه.
د وی مونږ دا وخت ډیر بدیل مارکیټونه لرو، واردات تعویض شوي. له همدې کبله له پاکستان نه واردات په قصدي توګه نه، بلکې په اتومات ډول چې نورو مارکیټونو یې ځای نیولی کم شوي دي، او دا ځکه بې سابقې دي چې کله پاکستان سره مسوداګري کمه هم ده په مارکیټ څه اغېز نه پرېوځي. د د پوینا په خوا د افغانستان ډیره اتکا پر پاکستان او خوځ د افغانستان واردات او صادرات ویشل شوې دي. د خغلی سیدی پوینا دا وخت د افغانستان کورنی تولیدات ډیر شوی او د چابهار، اقینې، حیرتان، شیرخان بندر، تورغونډي او بندر عباس له لارو سوداګری ګراف ښه ساتل شوی دی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو تجمل تورمان کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. سرخط پلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي انقره د اختلاف یو بل ائتلاف زیږوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د حکومت د سیاسي مخالفانو باندې چې کله کله ځان ته اپوزیسیون وایي، کله کله د جنگ دانه اخلي او کله کله پر وسله ګوتې وهي، بیا په انقره کې راټول دي او د یو نوي ائتلاف د جوړېدو خبره کوي. ورځپاڼه لیکي دغه باندې چې په کې د پارلمان ځینې وکیلان قومي ټیکداران له حکومت شړل شوی پخوانی چارواکي او ځنی مرور کسان راټول دي. په انقره کې د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پر دربار ناستی. خو د سرمقاله لیکونکي په باور اوس جوړیږي دا د دغه ډلې نه لومړی ائتلاف دی او نه وروسته ورته ویلی شو، او نه هم دا ډاډ شته چې دغه ائتلاف د دغو کسانو له تیرو هغو څه توپیر ولري. سرمقاله لیکونکي زیاتوي چې په تیر کې څو ائتلافونه او دغه وسنۍ چې جوړیږي د هغو کسانو لخوا جوړ شوي چې تر مشترکاتو یې اختلافات ډیر سي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا او روسیې د ګډ کار د وړاندیز په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي دغه څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن کړي دي. په مطلب کې راغلي نیوزلیک مجلې په خپله یوه لیکنه کې د نیکلسن له خولې لیکلي چې مسکو او واشنگټن کولی شي خپل اختلافونه یوې خواته کړي او په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد په روانه جګړه کې ونډه واخلي. ورځپاڼه لیکي چې نیکلسن طالبانو سره د روسیې د مرستې په اړه ویلي چې د دې ډول ادعاو تایید وخت ته اړتیا لري او دی په یوازې ځان نشي تاییدولی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په اندونیزیا کې د عالمانو د جوړیدونکې غونډې په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. هیواد لیکي د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمان به راتلونکې اونۍ په جاکارتا کې راغونډ شي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره سوله ییزه حل لاره ومومي. په سر مقاله کې د افغانستان د سولې لپاره د دینی عالمانو او یو شمېر اسلامي هیوادونو هلو ځلو ته په پام سره راغلي. د اندونیزیا په غونډه کې باید یو اسلامي اجماع رامنځته شي او ټول په ګډه د دې جګړې د بندولو لپاره غږ پورته کړي او د سیمې هیوادونه یې پریکړې پلي کړي. د سر مقاله لیکونکو باور کدا سی ونه شي ترهګري به په سیمه کې ورګډه او بیا به ترې خلاصون لویا ستونزه وي.
وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. د نن دوستانو ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه لمک سره وي. اوس هم نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او له هغې وروسته نور بس ته ونې خبرونه لرو چې حدیث پردیس کوربتوب کوي.
په فاریاب کې نن په یو بم چاودنې کې اوه تنه ووژل شول. د فاریاب د امنیت قمندانې ویان کریم یورش وویل وژل شوي ټول دوکاندارانو چې بازار ته پر لارې په سړک ښخ شوی موټر پر سړک ښخ شوی بم وبخې پر موټر وچاودید. د بدخشان چارواکي ویلي دی ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د شلمې فرقې د دوهمې لواء مطبوعاتي مسؤول تورن عبدالمناف نظري ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستان ولسوالۍ دولتي تاسیسات او بازار په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شوي او په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي. افغان امنیتی چارواکي په اورزګان او زابل ولایتونو کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دوی ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات د اورزګان د مرکز ترین کوټ په لمنو او د زابل ولایت په دایچوپان ولسوالۍ کې شوې دي. لبنانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې چې له 2009 کال وروسته لومړني انتخابات رای ورکوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن واشنگټن ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. ټاکل شوی چې نوموړی له امریکایي چارواکو سره د ایران د اټومي موافقې او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي بنیامین نتنیاهو به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني او د سیمې پر مسلو به ورسره خبرې وکړي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی وایي چې له توقیف څخه خلاص شوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغ لې خبرونه د نیم ساعت په مخه درته. زه محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په جریان کې استې د نور بسته خبرونه، په عدلي او قضایي بنسټونو کې د افغان مرمنو ستونزو ته ځانګړې شوې ده او د ونی په جریان کې 0909 799 00 شپږ شمیره فعالوي. هغه میرمنې چې له ستونزو سره مخ دي کولی شي له موږ سره تماس ونیسي. په نننۍ خبرونه کې کلی شي تاسو هم خبر یاستئ چې تیره ورځ شاوخوا درې نوي فکر کوم درې نوي څارنوالانې نوې خزینه څارنوالانې معرفي شوې. دوی به خپلې دندې پیلوي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په همدې مسله غږیږو. په عدلي او قضایي بنسټونو کې د میرمنو پر وړاندې چې کومې ستونزې موجودې دي څومره رسیدګي ورته کیږي، کوم میکانیزمونه شته. په نننۍ خبرونه کې مو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ته بلنه ورکړې. رسولي صاحب هم راغلی خبرونې ته. همداراز یوه څارنواله چې تازه فارغه شوې ده او تمه ده چې په سرپل ولایت کې خپل کار شروع کړي، میرمن ګلسوم هم خبرونې ته راغلی. تاسو دواړه ښه راغلاست.
تشکر میکنم.
رسولی صاحب، در ابتدا میخواستم در رابطه با برنامه که دیروز داشتین یک کوتاه معلومات بتین، باز میشه که سوالای دیگر هم مطرح بسازیم.
تشکر میکنم. من سلام عرض ادب دارم خدمت شما همکارای تخنیکی و شنونده های محترم رادیو آزادی. قبل از اینکه به سوال شما پردازم، جا داره که درود بفرستیم و تسلیت عرض بکنیم برای شهدای اخیر و در کل شهدای افغانستان و خصوصا شهدای اخیر و خانواده هایشان. خداوند جنت برینه نصیب از اینا بگردانه و به زخمی ها هم شفای عاجل کامل نصیب بکنه. خب در این راستا رادیو آزادی هم بیداغ نبود، هرچند خانواده مطبوعات هم داغدار شد، خصوصا ما همکارای خود از این بخش هم از استادیم. من ضمن از اینکه بر اونا دعا میکنم و درود میفرستم، جا داره از سربازی ها و شجاعت و قهرمانی های نیروهای شجاع افغانستان هم سپاسگزاری شود که شجاعانه و صمیمانه به خاطر دفاع و حمایت از حقوق و آزادی های مردم و از ناموس و از تمامیت ارضی کشور دفاع میکنند. در ارتباط به سوال شما باید عرض بکنم، خوب جامعه افغانی است در این زمانی که ما با یک دست خود همکارای خود برادرای خود از دست میتیم و دفن میکنیم، از طرف دیگه هم مردم افغانستان و حکومت داره افغانستان شهامت خود از دست هیچ وقت ندادین و نمیتن و به خاطر احیا، به خاطر بازسازی، به خاطر آماده ساختن ارزی خدمات برای مردم افغانستان کار میکنن. لوی سانوالی افغانستان طوری که شما میفهمین یا میدانین در دو سال اخیر اصلاحات و دستاوردهای بنیادی را در بخش‌های مختلف داشت که یک قسمت عظیم یا بزرگ ازی در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان، افزایش سهم و مشارکت زنان در نهاد لوی سارنولی افغانستان بود. ضمن از یک دستاوردها در بخش‌های دیگه بوده، من سر از اون نمی‌خوام تاکید کنم، مختص به برنامه می‌خوام صحبت کنم. یکی از برنامه‌ای که روز گذشته شما شاهدش بودین و از طریق رسانه هم به نشر رسید، کنفرانس سرتاسری یا کنفرانس ملی مبارزه با خشونت علیه زنان با شعار تأمین عدالت، سلامت خانواده و کشور در کابل برگزار شد. در این برنامه سارنوالای بخش من خشونت علیه زن از سر تا سر افغانستان گرده هم آمدین، همکارای دیگه شان از بخشای همکارای دیگه ما در راستا در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان، در راستای مبارزه، در راستای حمایت و دفاع از حقوق و آزادی های زنان کار میکنن، دور هم آمدیم تا یک بار دیگر از یک طرف تجدید پیمان بکنیم، از طرف دیگر راهکارهای مناسب به خاطر مبارزه مؤثر و عملی بر خشونت علیه زنان داشته باشیم و چالش ها و مشکلات همچنان پیدا بکنیم. در یک قسمت از این کنفرانس ما یک برنامه دیگه بود یا یک دستاورد دیگه لوی سارنوالی افغانستان بود که همانا معرفی و توظیف تعداد از خانم های سارنوال بر ولایت و مرکز. لوی سارنوالی افغانستان یا رهبری که بعد از حکومت وحدت ملی در لوی سارنوالی آمد، تلاشی بود که چگونه ما میتونیم حضور خانم ها را در این نهاد زیاد بسازیم. با توجه به بحثای که داره که هدف از این چی است، ما را در قسمت مبارزه با خشونت، در قسمت مبارزه با فساد، در قسمت آماده ساختن این نهاد بر ارزی خدمات تطبیق قضایی مؤثر کمک بیشتر میکنه، با توجه به این مسائل بود که ما کوشش کردیم که حضور خانم ها را در این نهاد بیشتر بسازیم. زمینی کارهای دیگه شد. خلاص میام سر برنامه لوی سلام‌علی از تشکیل خود و توانایی و ظرفیت های اموزمان خود استفاده کرد، برای خانم ها فرصت داد. یعنی ما در حدود 2 سال قبل اگه صحبت بکنیم، نه از نظر ساختاری، نه از نظر محتوا، نه از نظر حضور خانم ها به حالتی هستیم که امروز قرار داریم. امروز در 34 ولایت افغانستان تشکیل سارنوالی های اختصاصی من خشونت علیه زن وجود داره. با معرفی تعدادی را که شما یادآوری کردین، در 31 ولایت افغانستان سارنوالای خانم هستن که بر مردم افغانستان ارزی خدمات تدلیل و قضایی میکنن. یکی از مواردی که همیشه بالای زی گپ میشد و نه تنها یا به مرکز، حتی برای ولسوالی ها هستن و به ولسوالی ها میرن. یک برنامه رو لوی سلام‌علی زمین نزدیک از تشکیل و از امکانات خود استفاده کرد، یک برنامه رو ما به همکاری دفترهای خارجی یا بین المللی برای انداختیم که اونا بخشای مالیش کمک میکردن. ما از 34 ولایت کشور از خود ولایت ها دختر خانمایی که فارغین حقوق و شرایط بودن و واجد شرایط بر سارنوال شدن بودن، اینا را فرمای را توزیع کردیم. در حدود نزدیک به 3000 نفر در سر تا سر افغانستان درخواستی داد. در نهایت امر ما در حدود نزدیک به 250 تنه انتخاب کردیم و در یک دو ماه برنامه نظری را، هم پروسیجرهای قانونی که بر یک سارنوال ضرورت است، قانون یک ضرورت است، یه در مرکز برشان تدریس کردیم. بعد از اینا رفتن به اون ولایت ها کار کردن. این از چند لحاظ، از یک لحاظ آماده شدن.
بسیار ببخشین رسولی صاحب، به مو بعدن میم، اجازه بتین که از خانم گلسوم هم سوال داشته باشم. شما تازه فارغ شدین و قرار است که به ولایت خود برین و اوجه کار بکنین. در ابتدا میخواستم که چی فکر میکنین، اولویتایتان چی است و چقدر زمینه مساعد است برای شما که برین در اوجه مو در مسلک خود مشکلاتی که وجود داره در اوجه مستر خدمت شوین به مردم؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. گلسوم گوهر هستم، یک تن از کارآموزان تازه فارغ شده و تازه تعیین شده لوی سارنوالی در ولایت سرپل. از نظر ما زمینه کاری را لوی سارنوالی بر تمام خانمای کارآموزی که از این برنامه مستفید شدن و فارغ شدن مساعد ساخته. بخاطر از اینکه ما 2 ماه خود کابل امی کارآموزی یا امی جریان کار یا پروسیجر کاری یک دوسیه را به صورت نظری از استادای مسلکی و با تجربه آموختیم و 6 ماه در جریان 6 ماه کارآموزی را که در ولایت خود داشتیم، همکارای ما در ولایت سرپل و همچنان در تمام ولایت با ما همکاری همه جانبه داشتن و ما تانستیم که اونمو معلوماتی که برای یک سارنوال ضرورت است که تا یک دوسیه را طی مراحل کنه بیاموزیم. فعلا زمینه کاری بر ما مساعد است. از لحاظ ما از لوی سارنوال صاحب جمهوری اسلامی افغانستان بسیار تشکر میکنیم که این زمینه را بر ما مساعد ساخت تا ما این آموزیش بگیریم و فعلا بسیار متعهد و مستعد به خدمت هستیم و همچنان از لوی سارنوال میخواهیم که در این زمینه
وقتی که میرین به ولایت خود، وقتی که میرین دروجه چقدر می زمینه مساعد است و چقدر می میخواست میره سوال بکنم که اصلا نمی مراجعه به سارنوالی یا نهادهای عدلی و قضایی از سوی زنان در ولایت شما، در ولایت سرپل چقدر این مسئله است؟ مشکلات عمده در فرارا چی است؟
تشکر. مشکلاتی خاص و عمده ما نداریم. یکی همی مشکل که داریم عدم آگاهی بعض خانواده ها، فامیل ها و خانم ها از قانون است. اونا وقتی که در اونجا میان هیچ آگاهی را از قانون ندارن. ما خانم هایی که مراجعه میکنن در این جریان کارآموزی که ما بودیم، ما بر از اونا حقوقشان تفهیم میکردیم که شما به حیث متضرر اینی اینی حقوق دارین و میتونین که در جریان رسیدگی دوسیه تان از این حقوق برخوردار باشید.
رسولی صاحب، گفته میتونین که در افغانستان چقدر تعداد خانمای سارنوال ما داریم در تمام ولایت که مصروف هستن در کار؟
تشکر. گپ بیشتر من یک دقیقه دیگه خاطر میسازم که بعد از اینکه لوی سارنوالی این دوره کارآموزی را سپری کرد، این برنامه را برای انداخت، اینا برنامه را سپری کردن. بعد از این یک امتحان رقابتی دیگه بین از اینا گرفته شد. متعهدترین، شجاعترین و متخصصترین کسایی که در بین کارآموزا تانستن نمرات بلند در این امتحان آزمون رقابتی بگیرن، اونا به عنوان سارنوال در مرکز ولایت و ولسوالی‌ها استخدام شدن و ما دیروز شاهد ازی بودیم که 93 تن از سارنوالای زن که قبلا در پروسی کارآموزی با ما کار میکردن بتانن اسنادای وظیفه خود به دستشان قرار بگیره و اونا برن عملا مصدر خدمت بر مردم شوه. یک مسئله ای بود که چند گپایی داشت که وارد لا بلای صحبت ها خود صحبت کردیم که در این برنامه شش ماه از یک طرف خودی کارآموزا سارن ولی و شرایط و وضعیت و منطقه و اینا را ارزیابی کردن خودشان دیدن و بر ما هم اطمینان پیدا شد که اینا میتونن در اونجا اجرای وظیفه بکنن. تامین امنیت و مسئولیت همکارای ما از جمله وظایف و مسئولیت های اساسی ما هست. در قسمت از هم لوی سلام علی کار میکنه. تشکری میکنیم از رهبری حکومت وحدت ملی که همیشه مورد حمایت قرار داده لوی سلام علی را، از استقلالیت، از بی‌طرفی و مسائلش حمایت کرده، در این برنامه ما را حمایت کرده. در ارتباط به سلام والا به اساس ارزیابی یا گزارش یک چند روز قبل ما از سلام والای ما داشتیم، ما در مجموع به اساس تشکیلی که داریم در حدود نزدیک به 18% تشکیل سالنوالی را خانم ها تشکیل میداد. آله با حضور این 93 تن این فیصدی از 20% هم بالا شده. از یک طرف ما متعهد به تعهدات خود در سطح ملی و بین المللی هستیم که تاکید شده که حضور خانم ها به 1% مناسب باید در سطح دولت برسه و در نهادها برسه، ولی ما خرسند به این خواد بودیم که یا خوشحال او روز خواد بودیم که ما حتی بر فیصدی هم فکر نکنیم. بله. و شاهدی باشیم که حضور خانم‌ها بیشتر از بیش است. ولی یک چیز را برتان گفتم، ایتان مال که با حضور این با رفتن اینمی کارآموزا در سارنوالیا در 31 ولایت افغانستان حضور سارنوالای زن مشاهده خواهد شد و اینا دوشادوش برادرایشان به خاطر ارزی خدمات عدلی و قضایی، به خاطر تامین عدالت، به خاطر حاکمیت قانون کار میکنن. بله. زحمت میکشن. امیدوار هستیم که با رفتن از اینا یک بخش دیگه از چالش های مردم افغانستان حل شده باشه.
تشکر رسولی صاحب، به شما پس بر میگردیم. یا اوریدون که لرو سلام ستریم و شیخ پروان دخراغلی.
سلامونه نیکی هیلی احترامات پښتنه مینه پردي صاحب ته، استاد او محترم میلمنو رسولي صاحب ته، او همداشان ګلسوم کور ته، او په تخنیک کار ته، او د رادیو تر څنګ نازور او مینه نه کابرګم کو ته هیله کوم چې روغ جوړوي.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خرغلی مهرباني ورور.
مننه کوم میشنه یا اوردین کای نه تنګیوال دا ورده ګڅخه.
تنګیوال صاحب مهرباني، کوم مشخصه پښتنه لري کله شي خبرونه دی تعقیب کړی وی؟ رسولی صاحب را سره ملمه ده او مرمن گلسوم را سره خبرونه کشته، که پختنه لری نظر لری را سره شریک.
واقعا دیر خیسته و موضوع او دیر خیسته من نکوم را رسولی صاحب نمی ده پختنه ده چه آیا دی خودل تا معریبی شه بیدی او دی چه غواری چه دیگه د مظلوم ملت لپاره وکړي، او کومې هیلې لري، کومې ارزوګانې لري چې باید د زموږ د مظلوم ملت لپاره وکړي. نو مننه کوم دا سیاسي پوښتنې دي هیله کوم چې دغه ته ځواب راکړي چې د مظلوم ملت د خوندې لپاره وکړي.
کور ودان تنګیوال صاحب ورزو یو بل اوریدونکی دوی بام راواخلو. سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مخکې لدې چې خبرې وکړي ورور، رادیو دې بند کړه ځکه اواز یې نکاس کوي. نو ته که چیرته راډیو بند کړې زه به درته ووایم چې د خپرونې موضوع به هم درته ووایم، که نه په دغه شکل باندې مشکله ده چې زه ستا آواز واورم. خپرونې موضوع دا ده چې تاسو به هم جریان کې هستی، تیره ورځ درې نوي څارنوالانې، ښځینه څارنوالانې، دوی رسمن دوی معرفي شوي، دوی په یو دیرش ولایتونو کې خپل کار شروع کوي. اصلا په ولایتو کې د خزینه څارنوالانو موجودیت او د خزینه دوی چې کوم ستونزو سره مخ دي څومره مهم دي، کېدای شي په دې رابطه باندې لوی څارنوالۍ ویاند هم راسره خپرونه کې شته. پوښتنه لري که نظر مهرباني.
محترمه، دا خو ډېر ښه کار ده، په دې باندې به انشاءالله خدای کول. اول خو تاسو ته سلامونه وایم، تا ته او بیا د استاد میلمنو ته سلامونه وایم. دا خو ډېر نیک ګام ده که خدای پاک تاسو په افغانستان کارونه پر مخ بوزي، خو موږ به ډېر په خوشحاله ان شاء الله خدای کول د دې مخالفت به څوک نه وکوي، او دې ته موږ ډېر خوشبینه یو. خدای دې نور افغانستان هم پر مخ شي ان شاء الله خدای کول. خدای کول موږ به دوی ته دعا وکړو او دوی به بیا پر موږ باندې نو د بیا خپل نظر کوي ان شاء الله. خدای کول شکر زده
کور ودان
سرحد څخه خبر
ډیر مننه ورزو یو بل اوریدونکو کیمرا خلو دوی کوم خاص پښتون نه لرله خپل نظر را سره شریک کبل سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم دی راته وای ګرانا کوم زینې تماس نیولای
شکیب دا ورته ګرانا
شکیب جانا رادیو بند کا به خبرې وکي خا یو بل تماس بر واخلو بل سلام سړی مشیخ پرون ته خراغلی
نو بل محترم اما مزرګ پردیس السلام علیکم دا سرکار کوم تاسو
وعلیکم السلام قاری صاحب یو بهتره موقعیت کې انتخاب کې आवाज قطو وصل کیږي ترڅو موږ د आवाज په سم شکل اوس گزاره کوي مهرباني قاری صاحب خبرونه ته خلاص لای
خو د موقعیت څه په استفادې زستاسو په هغه ماتم په هغه ویل کې در سره شریک چې د ازادي رادیو کوم ځای چې تاسو ولې دې زموږ تر اوسه سره شریک یو کتل دی موږ څه چې ماتم قبول کړو په تعالی دي شهدا او د جنازې فردوس ورکړي په قدم کې ډیره ښه موضوع ده خدای دې وکړي چې دا مو جامع د عمل واغوندي نن کوم ور ډیر واقعا مل غټ مل مده جمشید رسول صاحب ته نظر به تیرېږم رسول صاحب څنګه پښتنه ده چې دا درونه یې سره دوالانې چې تاکل شوی دي فکر کوي چې دا به ور وی او دا د زوادي ته پر اساس څنګه کل شي دا یو خبر او د دوه پښتنه می د قانون کول څنګه هر څه ده تاسو سره په ولایت را روان یاست د سره په ولایت خلک دوه مشکل لري یو مشکل نه ادمي اګای خصوصا په شال کې ادمي اګای نشته او خصوصا په قرا او قصباتو کې سره په کوی ولایت څومره وکول شي چې تر لاسه کوي او بل خبره دا بل مشکل شریفول نه امن ولایت پر خوشنات ولایت د افغانستان په ډیر ولایتو کې په ټول ولایتو جو زجان او شریفول او پاریاب نه امن ولایتونه دي نو په دغه نه امن ولایتونه کې به څنګه تاسو د شوزو وقضیت رسیدګي وکولای شئ
ډیر مننه کوم قاری صاحب چې شریفول نه متماس نیولې وو پښتني ملمنو یاداش کي خبرونه واوره درته به جواب درکې او روسي او ریدونکو به هم راوخلو سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلي خاله دوی سره تماس پرې شو رسولي صاحب شنونده ما سوالات هم داشتن شما یاداش گرفتین وخت کم داریم اگر کوتا کوتا برشن جواب
تشکر میکنم اول خو اگه اشتباه نکردم تنگیوال صاحب بود بله. تماس داشتن خب مردم افغانستان مردم تشنه به عدالت هستن و وظیفه ما هم یک وظیفه بسیار خطیر و عظیم است که مردم بالای ما اعتماد کرده قانون اعتماد کرده و یک وظیفه و مسئولیت بسیار کلانه به دوش ما گذاشته اگر ما بتانیم کار ما را به وجه احسنش انجام بتیم که او سبب تامین عدالت شده باشه در قسمت امنیت مردم هم کمک میکنه در قسمت اقتصاد مردم هم کمک میکنه در قسمت رفاه و آسایش هم کار میکنه
و فکر نمیکنین که اجازه بدین شرایط تامین کردن عدالت بسیار سخت نیست
اجازه بدین اگه این مردم که امیت نظریات امروز با ما دارن امی قسم حمایتی که با ما تا هنوز داشتن بعضی هم ادامه بدن هیچ کسی مانع ما شده نمیتونه و هیچ چالش سر راه ما بوده نمیتونه ما اینم میپذیریم که در یک مبارزه قرار داریم وقتی که شما میگین ما مبارزه داریم به این معنا که آمادگی میداشت باشین. ما با جمع دیگه از برادرها و خواهرای شما که امیال در دورترین نقطه افغانستان به خاطر تامین عدالت کار میکنه با خود ما مشوره کردیم که آیا این وزنه شانهای ما برداشته میتونه آیا این گردن ما استوار باقی میمانه آخر تا مثل سربازای شجاع و نیروهای امنیتی زی کشور تا آخرین قطره خون خود استاد هستیم به خاطر تطبیق قانون یکسان به خاطر تامین عدالت و به خاطر رعایت و حفاظت از حقوق و آزادی های شهروندای کشور و این الحمدلله ثابت شده که اداره سارنوالی روز به روز تلاش میکنه تا ما عیار بسازیم خود به آنچه که مردم افغانستان تقاضا میکنن آرزوی ما سعادت و خوشبختی و سلامتی و آرامش خانواده های مردم افغانستان است این سارنوالای من خوشنط تنها سارنوالی نیست که بیشنه به یک قضیه رسیدگی بکنه ما در کنار از اینا آمریت های کاهش خوشنط علیه زنا را در سارنوالی های ولایت ایجاد کردیم که به خاطر حفظ شیرازه به خاطر حفظ کیان و به خاطر حمایت از از خانواده یا جور شود. کنفرانس من بخش سلامت خانواده است. اگر خانواده سالم بود جامعه سالم است.
و مسئله دوم
مسئله دومم که برادر دیگه ما صحبت کردن در قسمت تعینات میشه که برادر ما ازر ولایتی که تماس داشتن دمو ولایت ما کارآموز داشتیم، یک بار به اونا مراجعه بکنن بدون یک صحبت از ما بشنون که این شفافیت در این پروسه تا چه حد بوده. آنچه که امروز یک چیز را یاد میکنم جای داره یاد بکنم، برام یک منای سخنگوی داره هستم، اکثر روزا رؤسا تا برام بعضی اوقات تماس میگیرن که یک کس را دیلان شده رادیو شنیدیم تلویزیون که تعیین شده بیبی پدرش آیا نام پدرم است یا کس دیگه. الحمدلله مسئولیتی را که به دوش سارنوالی انداختین، رهبری سارنوالی با درک مسئولیت‌های دنیوی و اخروی خود وظایف خود انجام میده. خانم گلسوم خال دیمه زمرای ما نشست داره شیشته و ما شاید چند دقیقه پیش اینا را از کنفرانس با خود گرفتیم آوردیم. میشه که از زبان خود اینا هم بشنویم که پروسه چگونه بوده، کی تانست اعمال نفوذ بکنه. این مسائل به هیچ وجه وجود نداشته و امی تعینات 93 بست به شکل رقابت آزاد گذاشتنش به اختیاری خانم ها خودش نشان میده کدام مسئله دی قسمت وجود نداشته. و مسئله که... یک چیز دیگر را میخواییم باز خانم گلسوم بر سوال جواب بده، تامین امنیت و مسئولیت همکارا از وظایف اساسی ماست. تنها امنیت فیزیکی و جانی شانام نه، بلکه امنیت روانی شانام. بر خانم ها با توجه به ارزش های اساسی جامعه که ارزش های دینی است، همه ما شما به او معتقد هستیم، ارزش های انسانی و اسلامی که در جامعه است، باید اون مسائل را ما در قسمت تامین امنیت و مسئولیتش کار بکنیم. در این برنامه همه این مسائل برای کارآموزا آموختانده شده و اینا هم جدا این مسائل رعایت میکنن. ما بله. مکلفیت برای تامین امنیت و مسئولیت همکارای ما داریم. ما از مردم افغانستان صدای ما همیست، تقاضای ما همیست، پیشنهاد ما بر مردم افغانستان است که این دخترای شما، این خواهرای شما امانت خداوند و امانت خانواده هایشان است که به ولایت کینا معرفی میشن. شما شاید ببینید دیروز سارنوال نورستان، سارنوال در ولایت نورستان معرفی شد سارنوال خانم. این مسئولیت و ایمانی و وجدانی ما مردم افغانستان است که مثل خواهر خود، مثل مادر خود و مثل همشیری خود، مثل عضو خانواده خود از اینا دفاع بکنیم، حمایت بکنیم و به خاطر تامین امنیت بله. و مسئولیت از یا کار بکنیم تا پیش خدا و پیش مردم افغانستان سر بلند داشته باشیم، پاسخ مثبت بدیم.
بله. خانم گلسوم، دو سوال که به شما راجع میشد، قاریس پشتون از سر پل تماس گرفته بود در مورده که چقدر مطمئن هستین کجا کار بتانین و مسئله پروسه می شفافیت پروسه را.
تشکر میکنیم از شنونده ما قاری صاحب. در قسمت سوالشون که گفتن عدم آگاهی قانون، عدم آگاهی مردم از قانون، در قسمت باید بگویم درست است، سرپل یک از ولایت دور افتاده است، مردمش کمتر دسترسی به قانون و آگاهی از قانون دارن. ما سارنوالای زن متحد به ای استیم، کمر به ای بسته کردیم که تا امی خشونت علیه زنان و همچنان سایر جرایم از ولایت خود ریشه کن کنیم و همچنان تا اندازه که میتانیم اینا را کاهش بتیم. درست ما یک سارنوال تازه کار استیم، نو در اونجا مقرر شدیم، شروع به کار کردیم، اما یک از امو اهداف یا مسئولیت های اساسی ما آگاهی دادن قانون به مردم است، مخصوصا قانون من خشونت، نه تنها بر خانم ها بلکه بر خانواده هایشان. تا خانواده همراه ما همکاری نکنن ما هیچگاه نمیتونیم قانون را به شکل درستش تطبیق کنیم. و همچنان از قسمتی که گفتن ناامن است، سرپل تا جای ناامن است، ولی هیچگاهی این ناامنی ها مانع کار ما شده نمیتونه. ما کمر بسته کردیم، در هر شرایط در اونجا کار میکنیم و هیچ کسی که علیه یک زن مرتکب یک خشونت میشه از پنجه قانون باز نخواهد ماند و ما در گوشه گوشه سرپل قانون تطبیق خواهیم نمود و با امید یک روزی هستیم که سرپل آری از هر نوع خشونت علیه زن باشه.
و مسئله پروسه
در قسمت پروسه شفافیت پروسه باید بگویم که این پروسه واقعا بدون از اینکه مثلا جانبدارانه بگویم، یعنی وجدانن و ایمانن به اینجا ای را ما میخواهیم بگویم که این پروسه کاملا 100% شفاف بود. ما هم جغرافیای خود که در جریان دو ما همراهشان در کابل بودیم درس خواندیم، لیاقت کلک بر ما معلوم بود. در این پروسه کسای کامیاب شده که اونا لیاقت داشتن و همچنان در جریان از شش ماه زحمت کشیدن، تلاش کردن. در این پروسه هیچ کسی دخالت نکرده، فقط کسایی که لیاقت داشتن درس خواندن، زحمت کشیدن، کامیاب شدن.
و سوال اخیر، دقایق اخیر برنامه است، چقدر شما که میرین به ولایت خود کار میکنین و مشکلات هم درک میکنین که زیاد است، امی سران والایی که میرن میتانن امی مشکلی که وجود داره در حلش تا حد زیاد مؤثر باشه با توجه به مشکلاتی که شما اشاره کردی؟
این سران والا خیلی میتونن مؤثر باشن، بخاطر از اینکه قبلا در ولایت سرپل هیچ خانم سارنوالی نبود. وقت علیه یک خانم خشونت میشد یا او بالاش تجاوز جنسی یا هر خشونت دیگه که صورت میگرفت، او همراه یک سارنوال مرد راحت نبود، نمیتونست دردای دل خود بر از او آزادانه بگویه. بعد از اینکه ما در اونجا رفتیم، خانمای متضرر خیلی آزادانه راحت میتونن مشکلات خود، حقایق قضیه را بر ما بیان کنند تا اینکه ما بتونیم امو عدالت تطبیق بکنیم.
رسولی صاحب، یک دقیقه وقت داریم، بفرمایید. در رابطه با صحبت ها شد، مشخصا مؤثرات این برنامه و سارنوال الان زن در افغانستان، برنامه آینده تان اگر کوتاه.
تشکر. رسیدگی به مشکلات خانم ها و خانواده ها یک چیز نو نیست. این دمو ارزش های اساسی ما هم است. اگر ما بیایم از زمان حضرت پیغمبر بزرگوار اسلام، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صحبت بکنیم، شخصا با شکایت خانم ها رسیدگی کرده و حتی آیت ها و نزول شده که قاعده های از او به وجود آمده که صحبت ها دیروز در کنفرانس بسیار خوب صورت گرفت. پیام ما و خواست ما از مردم افغانستان است که بدون عدالت رسیدن به یک امنیت، رسیدن به صلح سرتاسری و رسیدن به رفاه به نظر ما ناممکن است. کسایی که شما را میتونه در قسمت تامین عدالت همکاری بکنه، همی همکارای شما در سارنوالی و قضا و پلیس است. پس بیاین از اینا حمایت بکنیم، پس بیاین اینا را تشویق بکنیم، پس بیاین اینا را همکاری بکنیم و فرصت بدیم. و این کارآموزای ما خصوصا در مورد اینا میگم، اینا امانت های الهی و امانت های خانواده ها است که بر ما و شما سپرده شده. اینا همی قسم که کمر همت بسته که این دوش و دوش برادرایشان کار بکنن، خسته نشن. ما هم اینا را حمایت بکنیم تا به خاطر اهداف کلانی که داریم همه ما رسیده باشیم.
ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه تم تشریف راوړی او قدر منوریدونکو له تاسو هم ډیر مننه کوم. تر بیا مو په پاک او مهربانه څخه.